سلامونه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیان او څخه لږ تر لږه 1,000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د په افغانستان کې د بهرنیو بندیت او شمیره 15 تنه وخوده. د طالبانو د زندانونو د چارو سمون ادارې رئیس په وینا شپږ زر افغانان په ایران او 15 کې په چین کې بندیان دي. ګڼ شمېر افغانان په سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستان کې بندیان دي. خو د طالبانو د محبسونو چارو د سمون ادارې رئیس یې په اړه څه ونه ویل. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي مایسام نظری له فاکس نیوز سره په خبرو کې ادا کړي د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سه کال په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړه د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستان او ایران څخه په یوه ورځ تر 1.5 ډیره کورنۍ افغانستان ته راستنی شوې دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنی شوې دي. د پاکستان له لوري پېستل شوې کورنۍ کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ له ایران څخه ستنی شوی دی چې د نیمروز د وریخم په لالاري او څلور د شکورنۍ د هرات د اسلام کلا لالاري بیرته افغانستان ته راستنه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه پورې اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي د 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالر ډېر مرسته کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق 4 لوی تمویلونکی دی. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سویډن نوې مرستې با په 2014 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړې شي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد د خپل دریز پخلی کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. ویل چې واشنگتن نه غواړي افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې په بخښنه هیواد یې د 8% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرنیو پانګونه کې سباندې 100 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% ښودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د وطن ولسمشر وټاکل شو، دا خبره په ایران له دولتي تلویزیون سره پر خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره شوه. د ویلي ایران دې هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. خو د دې پیسو سباندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کیږي. د پاکستان پوځي مخالف وسلوالو پرون شنبه د پوځ د یو نیولې افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړی دي. ځای پولیس وایي د خالد اميري په نوم دغه افسر 13 ورځ د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې مراسم پر مهال نیول شوی وو. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرطه خوشي شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه منلی. بیا هم خراغلی په دې خبری مجله کې موظف فرشته سها کار کلی کوم. په دې مجله کې برا سره واوري چې یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسني شرایطو ته په کتلو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصلو سره سم د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې له خوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تېره کړي.
د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږېږي.
دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو. یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
دا به هم واورئ چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو له رومیانو او د رومیانو د حاصلاتو د ټولولو او د هغو نه په بېلابېلو ډولونو استفادې په اړه راسره غږېدلي.
په ژمي کې بیا بنجن رومي نه وي نو بیا خلک راولړېږي. په دوبي کې د بنجن رومي څخه روب جوړوي. ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمی سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
دا راپورونه او نور راپورونه وړاندې په خپرونه کې له ما سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ د دې خبری مجلې د راپورونو برخه ته راغلې. ورزو د خبرونو راپورونو ته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمني مخینه لري. د یوې اروپایی رسنۍ د راپور لمخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیت وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. خو یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنی فیچلی شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصول په پام کې ونیسي او پر دې پریکړې لبیا سره غور وکړي. په دې اړه سنا کاکړ جزئیات راکړي.
افغانستان ته د جرمني له خوا د 28 افغانانو له ستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمني له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. راپور کې راغلی ویانا وای غوړي له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې لنګدي همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د تسه کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمېر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسني پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقي لحاظ او هم د نړیوالو قوانینو لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د جنیف د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې له خوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تېره کړي. څنګه کېدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو ته وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان
دو طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه خزو ماشومانو قومي او مذهبي لګکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. تبیده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقوقو پلویانو لپاره خنه ده چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
جان افراد را در خطر می اندازد.
د اتریش هیواد دا پریکړه وروسته له هغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بېلابېلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2020 زیږدیز کال اګست میاشتې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان شوي دي. خو د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن یکشنبه د ولس د صحیح حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې دا وکړه چې په دې زندانیانو کې امریکایي بندیان نشته. په دې اړه به زموږ د همکار تفصیلي راپور ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی. د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن یک شنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډېره یې جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانو نه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقيف یا تر تحقیق لاندې خلک ولري که بیا خپل تحقیقات پرسوله خپل مخ او ادب یې معلوم سو هغه په کله چې بیا هغه ورګانو رسنیز بندیان اکثره د گاونډي هیوادو دي. په دې کې شرکت معاملې په دې کې پرېبکاری د پاسپورتو په باره کې د ویزو په باره کې دغه شانو کې ملوث خلک سته او بندیان دي او تعداد یې د یو نیم سل پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقيف کول تایید کړی وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی ویلي وو چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقيف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شویو افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اگست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشینی ښودلې وه. میتیو میلر ویلي وو چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغانی الاسلام محمود حبیبي او جورج ګل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي وو چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاسلام محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي وو دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلې او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي تر دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2 لک په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقيف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. دغه اداره بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ردوي. وایي هیڅ داسې ثبوت نشته چې دوی دې په زندانونو کې څوک وهلي یا ربړولي وي. داسې مهال چې د روان میلادي کال په جون میاشت کې د ګارډن او رخشانی په نوم یوې رسنۍ د یوه داسې ویډیو د موندلو ادعا کړې وه چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلهییز جنسي تیری شوی دی. د غورسانی ویلی و د خزه د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوی و. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په یو راپور کې چې روان مریض کال د سور په میاشت کې د افغانستان د خزو او نجونو د حقونو په اړه خبر کړی ویلی و. په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایت کې پر نوې زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړسې امیندواره شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان دغه مهال دغه ادعا رد کړې وي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری دغه راز په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ په نهمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر قوماندانان شخصي زندانونه لري چې په خبره یې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په وینا اوس مهال د افغانستان په ټولو زندانونو کې د نږدې زرو مېرمنو او نږدې 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان دي، خو دوی دا ونه ویل چې دا ماشومان په دارالتعدیب کې ساتل کیږي او که لویانو سره په عمومي زندانونو کې وخت تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو نه خبری مجله اوري. په دې برخه کې به یو بهرنی موضوع درته وړاندې کو. د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرائیلي ارغملو د جسدونو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو پر رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړې ده. جزئیات د اسمت ساروان په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو وس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو د خبرونې بل راپور ته د افغانستان له گاونډي او هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمېر راستانه شوی افغان کډوال وي د نورو ستونزو سربیره د سرپنا د نه موجودیت له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راستنېدو پر مهال ورسره د طالبانو د حکومت په ګډون د بیلابیلو بنسټونو له لوري ګڼشمنی شوي وي، خو تر ډېره بریده نه دي عملي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت یو وار بیا ویلي وو چې د راستنه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره هم نمرې وویشي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا یې د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده، په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپنا په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې ورې کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش بیتم.
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاوه شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نو د کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي رومیانو د حاصلاتو د ټولولو د وخت پر رسیدو دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې اوس رومیان په بازار کې زیاته ورزانه دي، دوی ترې روب، چتنی او یا هم یې رومیان وچوي. له دې سره ځینې بزګران وایي د معیاري سړو خونو د نشتون له امله دوی اړیږي چې رومیان د حاصل په موسم کې د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
گنجان رومی چی پا دوبی که دیره نو خلق سخ استفاده که پا دوبی که او پا جمی که بیا بنجان رومی نی نو بیا خلق روال ریجو پا دوبی که دا بنجان رومی سخ روب جوری زینی خلق وچ که او بیا چکل جمی سی بیا داغ روب سخ استفاده که.
دا کندهار ولایت اوسیدون که پختناوه په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او هم یې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنې جون کې لبنجین رومي څخه کار اخلو، پخلی پکې تیارو، کتغ پکې پخاو. زیاتره داسې خلک شته کله کله مونږ هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوکۍ باغونه لري، پټي لري، په دوبي کې طبیعي ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچي نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالېږي. په ترکاري کې مثلا شوروا شوله دغه نری وریجی چې دی کې ترې ډېره استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ هم ورته خبره کوي.
بنجان رومی چې په ارزانه بیه باندې هیوادوال کولی شي چې وایخلي او وپلوري، نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کېږي خو هغه صحي نه وي، نو کورنۍ کولی شي چې خپلو کورونو کې خپلې خوښې صحي چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیه له 80 تر 90 افغانۍ وه، خو اوس دا بیه 100 افغانۍ ته راکته شوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړو خونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خور کړی و، نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتلی، نو څنګه چې حاصل ورسېږي هغه راټول کړو بیا بازار ته کوي سو نو سپار سوی خرڅوي. او بل د لارو مشکل دی، یو د لارو مشکل دی چې لارې خرابې دي، خاما سړکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي.
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکې ترکاري ده، د دیګي خوند او رنګ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چتنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه ده. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته لاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت خول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه، دا اوس سشن قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسم ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زخ فلا یو معلوم یم دی جمہوریت دی زمانی یو سرگرمی نور وجود می ټول لبائن اتلالای دا چار سال بستر شپا خانه کی پینزش پیتی فیصد ای ما تا معلولیت لیکلای دا تیر جمہوریت کی ما پینزش پیتی فیصد ای معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی د دون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه چې موږ سره وایي زموږ د پښتو برخې راپورونه همدلته پای ته رسیږي وړاندې به زموږ همکار